د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د آزادۍ رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خبرېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسمو معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. ذبیح الله مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي ټلویزیون ته وویل داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په دې راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده، داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 9000 ته رسیږي چې 1319 نارینه، 1528 ښځې او 1019 کې ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته چې طالبان اداره کوي ویلي چې ډیری بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور ورکړ چې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې لاس پکې ښځې دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورنو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستانه هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې پرون 1935 افغان کډوال د نیمروز د وریښمو د پله، د کندهار د سپین بولتک او د ننګرهار د تورخم له لارو څه په خپله خوښه او څه په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې ډلې 1509 کسان له ایران او پاتې 340 اتیا له پاکستان ستانه شوي. د تیر کال د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل شول او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې چې بیګا خپره شوه ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی وروسته وویل مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي، شل کلن دی او د بټلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې دا پیښه پکې وشوه. د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پوځ M16 ډوله ټوپک ته ورته ده. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنېږي. ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو سرمنشي، اروپایي ټولنې، د کاناډا، اوکراین او د یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید غندلی دی. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 12 تنه فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کیږي چې دا مرګ ژوبله نن سهار وختي په بیلابیلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پیښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطینی روغتیایي چارواکي همداراز وایي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی. له دې یوه ورځ مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه 90 کسان ووژل شول. اسرایل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوځي څانګې مشر محمد دایف په نښه شو، خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده کره شوې.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شبرتم پر خبرونه کې مو هر کله کوم د پښتون ژغورنی د غورځنګ مشر ویلی دی چې د پښتونول جرګره غواړي او په هغه کې به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پورس د شمالي وزیرستان پر اسمک کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر تا وا مون زای څورتو کې اعلان کوو په غم مفاتحه کې. یو لسم اکتوبر تا وا د پښتنو قومي عدالت لګاوو او ټول پښتون ولس په سپړه به څوک نه وای غم ده. د ټول پښتون ولس نمائنده خلک با د منان په شان کلی کلی ته ننوځو او غوته به په خپل لاسونو دعوت ورکړو جولې به ورته وچو چې کام غر کېږي را ووځه.
جرګې مخکې هم جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون یې جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان یې تر شا وي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په سیر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغو کسانو ته شوی چې د دوی پرنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پرېکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا، هم تعلیم یافته، هم بې تعلیمه، او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي، لوی هدف ته پام کوي. سوال دا دی چې د ګیلمن وزیر د وژلو پیشه چې ډیر افغانان یې د ویر په ټغر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغونډ شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده. همدارنګه د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې راسره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو. منظور پښتین وایي چې جرګې مخکې جوړې شوې دي، خدا پلا به دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي. تاسو ورته خوشبین یاست؟
مننه، ډېره مننه. ټول اوریدونکو ته او ستاسو مینه ټولو ته ډېر ډېر دعا سلامونه نه کېږي. او ستاسو ته کوم سوالونکو دا ډېر مهم سوال دی، او دا سوال نن سبا د هر یو پښتون افغان ذهن کې دا سوال راوچتېږي چې آخر تر کومه به موږ دغه رنګې دغه شهیدان ورکو، قربانیانې به ورکو، او آخر تر کومه پورې به دا ظلم وستم دا سلسله جاری وي. نو دغه هر پښتون افغان ځین کې دا سوال راوچته کېږي، او خاص کر د ګیلمن وزیر د شهادت نه پس پوتا بحث نور زیات تند شو چې څوک ور پکاري پښتنو ته. نو په دې پس منظر کې د منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغوی یو یو جرګه وغواړي، یو جرګه به فیصله کوي چې څه کول پکار دي. دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شي د څومره ملت پاله پښتانه ګوندونه چې دي هغوی مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړه به شوې دي. خو د هغو هغې جرګو دوه غټ دغه خامیانې وې. یو غټه خامي خو دا وه چې هغه جرګې چې روبللې شوې، نو په کار خو دا وه چې جرګې را بللو نه مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي، څومره میدان کې بطرح کوتونه چې دي هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې واخیستل شي، او بیا جرګه راوغوښتل شي. نو ممن به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، یو نوزد د طرفه به دا جرګه اعلان شوه، او نور خلک به پکې راغلل. خو هغه مشاورت چې په کار و څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابللې ده، او زه پکې مهم نقش لوبوم. دویمه غلطي په خامي پکې دا وه، کمزورتیا پکې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پریکړې به ډېرې وکړي، خو د پریکړې لیکونو دغه باندې هغې باندې د بل دپاره د هغې د څارنې دپاره یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې په کار راوستلی شي. هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه په کار وي هغه به نه خو وټاکلی شوي، او نه به چې دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې که کوئی جوړې بم شوي، هغه کمیټیانې به هغه رنګې څارنه او هغه رنګې هغه چارې به مخته بوتلې. کواکی تو غواړی چې دیو یو کاتی په تدې چې پنوشي او هغه باندې
منظور پشتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی. فکر کوي چې دا مناسب وخت دی، ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي، او وروسته کېدای شي چې دا احساسات کښینی او په درو میاشتو کې. خو بل لور ته که وګورو، د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري، بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي. ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي، چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی. په یو میاشت کې هم امکان لري په عاجل او اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سره راټولېدلی سي، او هم چې دی وضعیت داسې دی. تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي، د یو ډېر لوی روان دي هغه سیمه باندې. نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي، هغوی راټول کړي په ځان باندې. د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما، د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم. نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي. نو زه شخصا فکر کوم دا ډېر په وخت اقدام دی، ځکه په ځای د دې چې نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي.
یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید په لنډ وخت کې دا جرګه جوړ شي، ساس په باور؟
بالکل
بالکل. برخه کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، تاسو څه فکر کوئ، آیا ممکنه ده چې خواره واره پښتانه په یوې میاشت کې راغونډ شي او جرګه جوړ شي؟
کومه وړو چې دا جرګه دې ډېره یو قاطع فیصله وکړي او په دې کې چې دینو دار طبقه دار کشر چې دینو نمائندګي وشي او دا دې واقعي جرګه جوړ شي، لکه داسې نه چې لکه دینه مخکې کومې جرګې شوي هغه به د ګوندي جرګې وي. کسه به هم پکې چې دینو نمائندګي به ورکا نورو کشرونو ته، خو هغه به په لویه کې به چې دینو رنګ به چې او تاثر به چې ورکول هغه به د ګوندي جرګو ورکول. نو که واقعي چې دا یو کامی جرګه وي، نو کامی جرګې تیاریو ته پر ځای چې دا درې میاشتې وخت کافي دی، او دې کې په کار لارې چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کورسونه دي چې کوم سټیک ہولڈر دي هغې ته ځان ورسوي، لکه د جرګې کوم خلک په کار کې راشي هغې ته ځان ورسوي او هغې دې ته آماده کړي چې په دې جرګه کې یو پاتې سوچ راشي.
مننه خټک صاحب. پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګیلمن په څیر د مرګونو مخنیوی اسانه نه دی، خو پر امنه مبارزه ورته پکار ده. دا څرګندونې سره اورو.
ټول نړم به فوز د ټول افغان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګیلمن وزیر ته سلام پېښ کوم. دغه شهادت د افغانستان دوانه متا غلا رچی دا موږ ته رڼا دانه راته. بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ شو دي. نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل کشور را دي روزلوي تو کا ونه روانه، او اوس چې دې یو دویم کولډ وار شروع شو، او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي، او دا هغه چې دا کوم ون بیلډ ون روډ پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلو غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکې تقبل نه ده، او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي، او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې ده هغه زموږ سره پلاره ده، پرامن مبارزه زموږ ده.
ننګیال صاحب، څه فکر کوي چې آیا پر امنه مبارزه لکه څرنګه چې اغلی شاه جهان وایي د حل لاره ده؟
ګوره، مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي. دا فیصله خو باید د هغه ځای مشران، د هغه ځای علما، د هغه ځای خلک فعالان کوي چې کوم لارو چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا هغه مخته ویسي. زما باور خو دا دی کله چې زمون خبره راځي، د بر وطن خبره راځي، زمونږ وضعیت او د دو وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای ځای خلک چې دی هغه خپل منابع او خپل وسایل ته په کتو باندې هغه ستراتیژي او هغه سي تګلار غوړه کوي. نو به ګورو چې جرګه څه فیصله کوي. په فیلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د هضم استحکام په نامه باندې بیا یو ډېر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دی هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه دسیسي مخه ونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بې کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال سي، په زرګونو خلک به بیا ووژل سي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات شروع کوي، د دغه شي په خلاف باندې دا خلک ونه درېږي، نو په خپل کور کې به په یوه لسیزه کې دا د دوی یم څلورم ځل چې دوی به کوره کیږي او دوی به بیا د خپلو مینو نه د خپلو کورونو نه چې دی هغه به محروم کیږي. نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ورپه خدن غواړي چې کومه تګلاره د شته منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کیږي. د پښتنو جرګه د زیرکو مشرانو په نتیجه کې چې هغوی هلته شتون لري، فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي. خو البته د پاره په ټولو هغه تګلارو باندې فکر پکار دی که هغه د عدم تشدد تګلاره ده او که هغه د دفاع د پاره عملا د وسلې پورته کول دي. ملتونه دا معنا نه لري چې یو څوک خام خامخا یو څوک ته وژني، ته څپه څپېړه وهي او ته د هغه په خلاف وسله پورته کوي. دا کومه بد اخلاقي نه ده، دا کومه غیر اخلاقي بحث دی، بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړېږي. تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ، هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې د پاره مصرفوي چې څوک ته
کله چې پاڅونونه شوي دي او حتی خونړی پاڅونونه شوي دي، نو د هغه له خاطره سیاسي، اجتماعي او اقتصادي شرایط مهمه دي. که فعلاً فرضاً د پاکستان اقتصادي شرایطو ته وګورو، لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې ویل تاسو سره شریک کوم، خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، اقتصادي شرایط پاکستان کې خراب دي، سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونه سره بیشتلي او پاشلي دي، او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی. د پاکستان مرکزی رسنی د مرګ خبر هم نه خپروي او پلکونو پښتانه پلارو کوڅو کې ورته دریش او د جنازه هرکلی کوي. په داس شرایطو کې چې جرګه هم راوغوښتل سي، فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړه وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي؟ خټک سر
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې دین او هغه بورانستان دی، هر یو شوبه چې دا هغه بوران او د کرایسیس سره مخامخ تا او اقتصادي وضع خو ډیره زیاته خرابه ده. نو په داسې حالاتو کې څنګه چې ننګیال سے بوي چې پی ټی ایم مخې ته پی ټی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت دی او سیاسي نوزتونه چې دی هغه د مختلف لارې لري، د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې چارې پکار راځي چې پایې کې یو وسله والا لارم ده او یو داد میں تشدد لارم ده. که څوک داد میں تشدد نن خبره کوي دی، مطلب دا نه دی چې ګنی هغه دا وسله والې مبارزې ته شا کړی ده. ولې وسله والا مبارزه چې څوک کوي، اول به خلکو ته دا شعور ورکړي، دا پوهه ورکړي چې دا ته په څه سره پار روي ته. نو په داسې حالاتو کې که فرض وکړو نن پښتون قوم ته فیصله کوي، نو دا څه نه ده چې هغه به یو جذباتي فیصله وي، هغه فیصله به په هوش باندې وي، هغه به د حکمت فیصله وي او هغه به داسې فیصله وي چې هغه به چې کوم داخلي خارجي شرایط دي هغه په نظر کې ساتي. ځکه چې کته خارجي او داخلي شرایط په نظر کې ونه ساتي او دا کوم خپل ځان ته ونه ګوري چې ته څومره وګو کې، نو دا بیا چې دی نو دې ته مهم جوړي وي او پښتو کې ورته وایي چې د غرب سره سر جنگول دي. نو زما په خیال باندې میدان کې چکم پتنګر کې چکم زمون مرګری دي مشران دي هغه ټول په تیار سره وځه باندې پوي دي، هغه ټول ارسه ده دا دغه نه تیریږي، دا فشارونو نه تیریږي. نو هغه چاره فیصله کوي، هغه به بالکل دغه مطابق کوي. خو دا که موږ تصور وکړو چې هغه به فورن مسله راوچته کینو، زما په خیال باندې د فشار نور هم طریقې شته او دا ته پاتې ښکاري چې
مننه. البته یو خبره د خټک څخه پلانډ کساسو نظر واخله، مخکې تدې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په اړه کې ځینې ټکي لاوریدونکو سره شریک کړم. یو مسله دغه د شخړو په ارتباط، کله چې په یو هیواد کې یا یو په سیمه کې یا یو په ټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګلمن چې کوله او دا ووژل شي فرضاً په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي او یو ډله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک کې دی وژني او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خپرې شي. فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیسي او شاید د همدې له خاطره به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غمرازي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي ښوولې ده. خټک صاحب
ګورې دا چې ده چې کله دا د پی ټی ایم دا غونډون وجود کې راغلی نو دا ورځ نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټیبلشمنت دا پوره کوشش دی چې پښتانه دومره مجبوره کړي چې هغوی ټوپک راوالي او داسې کارونه وکړي لکه چې که یو ځل دی ټوپک راوایي شو هغه باندې بیا هغه ساړه وژل او دا کول چې دی هغه آسان دي. ګوره داسې دی چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن نه دي تنگ چې ګنې مونږ به ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دی. ګوره هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې ځای په ځای باندې کې دی نو د غیبانه جنازیم کیږي او لاریونونم کیږي او تا چې د پاکستان د کونسلخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي نو دغه دا کوم د لیر چې د بیدارۍ هغه بیدارۍ لیر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې دی نو په ملتپاله ګوندونه به هم چار قدم پورته کوي دغه فشار د لاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس آئنده لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار به په نظر کې ساتي. ځکه چې دا ولسي پاڅون دا خو دا اصل کې دا ګیلمن وزیر وژنه چې وا شهادت یو دا په دې پاڅون باندې عمله وه چې دا پاڅون جوړ کړي دا ویری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا فوجي اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه ته لاره ونیسي او د خلکو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نورو مسایلو طرف ته کی ولی هغه په دې مقصد کې ناکامه دي او اول دا دی چې عوامي او ولسی بیداری دومره مخکې تللی ده چې اوس په ډیرو حالاتو کې چې دی نو هغه اوس د پاکستان د دپاره یو غټ مشکل جوړ شوی دی. نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډېر خطرناکې په نسبت د دې چې ته وسله راواله اوس یو ځل دوه زره کسان وسله راوالي نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي ثقافتي او سیاسي حمایت نه لري یا داسې ځای نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تجاویز کې لګو کړه طالبانو کې داړ څه کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو ایران کې ورته ځای ملو نو تر څو پورې چې پښتنو ته داسې یو حمایت نه حاصل شوی تر هغې پورې داخل کې مثلا قدم پورته کول چې دی هغه به خودکشي وي او هغه به چې دی نو د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچو سره په علاقه کې ډېر قوتونه دي چې هغه ور سره مرسته کوي پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تللی شوي.
مننه خټک صاحب. اسادی سپو کې پروګرام له اسادی رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې د پروګرام د بحث موضوع مو دا ده چې د پښتون خورنې غورزنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې به د پښتنو یو ډېر لوی جرګه راغواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده. ننګیال صاحب مخکې تر دې چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په باره کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړې مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم. نیویارک ټایمز د جولای په لسمه په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتېدو دي پاکستان کولی شي چې خپلې چینایي پروژې خوندي کړي. تر دې عنوان لاندې لیکي په پیل کې البته د مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده. د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2015 کال کې پیل شوه. هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به په لسګونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي. د نیویارک ټایمز راپور له مخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوي دي دا بریدونه منظم شوي او زیات شوي دي. ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه. بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکونکو ځانمرګې بریډ وشو. په بله میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان ووژل شول. تیره میاشت پاکستان صدراعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 10 میلیارده پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي. خدای اسلام آباد ته تش لاستون شو. د نیویا ټایمز د خبرې کړې مقالې له مخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم داعش تهدید دی، هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نږدې متحد دی. ورځپاڼې لیکي چې پاکستاني طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي. ننګیال صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي چې په دغس شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډېر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړي دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پرېکړې وکړي؟
ګوره، پاکستان د کاملا د انارشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو وګورئ. د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهارنګ بلوچ مشري باندې کوم لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دوو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پختونخوا کې، خراب دي.
خبره خطا کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمني له کراچي خپل قونسلګری استل دی، د دې له خطر چې وایي امنیت ته تهدید دی او امنیت یې نشو ساتلی. مهرباني وبخښئ، ستاسو خبره مې خطا کړه.
بالکل، البته دغه دوه ایالتونه د سیدي چلته پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما هدف په دغه سیاسي وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې که څه هم دوی د ازمین استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې یو څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف په جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشی ته داسې انارشی ته لازم کړي هواره کړي چې هغه د دوی په کنټرول کې وي. یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دي هغه مسئولی هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري. نو په دې چاره کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام لکولو باندې دی بیا میلیاردونو ډالر واخلي، لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارده ډالر اخیستي دي د ترهګرۍ په خلاف د جګړې په نامه باندې. او هغه هغه څه و چې د 40 میلیارده ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه نه څه کومک کوو، او ډېر کې ډېره برخه یې د پاکستان پوځ جنرالانو ته تلله. نو دغه ډرامه دوی بیا غواړي، ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو دپاره نور څه پاتې. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرل چې دی هغه دومره غلا و کې بیا دغه ځای نه لاړ سي، دی یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آیشونوش کوي، یا په دی لاړ سي په انګلستان کې اوسېږي. د پاکستان یو پخوانی جنرال چې دی یا داسې یو څوک چې هغه هلته لوی پرستیز پاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوې ده، هغه ماموریت خلاص شوی، د کډه وار کړې ده له پاکستانه وطن دی. هغه جنرال مشرف و، هغه کیانی و، هغه راحل شریف و، هغه له دغه مخکې چې ده څوک راغلی و، هغه ورداسي منیر برخلیک هم دغه شیخ کاری. نو به پاکستان په پوځ کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ودرې د پاکستان په دې شي باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوځ په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه. براغه کی چې زما په ویلي په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ویلي د لپ تیرو څو ورځو کې په پالا باندې چې کومې ویډیوګانې لیدل کیږي، په کواډ کې، په افریدیو کې، په ځینې نورو سیمو کې خلک د پوز پسې راوځي، خلک راوتلي دي تیږي ور باندې واروي، ورته وایي چې زموږ سیمه نه وځي. دلته دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغسې یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت دپاره د یو ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه همدغسې ویښ
پاتې شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک صاحب تاسو ته راځم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2014 کال په سر کې خپور کړی دی، دو ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان په 2020 کال کې پراخ سیلونه راغلل چې لږ سره اقتصاد خراب شو. د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده، خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده، چې ماشومان زیږي او مړینه یې زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو دی. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزورې تعلیمي وضعیت وای خراب دی. مالیه وای له ټول سیزو راسي د پاکستان د جی ډی پی تر لس فیصد لږ برخه جوړوي. د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو په برخه کې خټک صاحب تاسو پوښتنه لرم، زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي، دا هم وړاندوینه ده وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته، او پاکستان د انرژي ستونزه لري، دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پوښتنه سست له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2024 په پیل کې خپور کړی ویلي دي که چیرته دا اصلاحات رامنځته شي نو ممکنه ده چې پاکستان د خپلې سل کلنې کلیزې پر مهال یعنی تر 2028 کال پورې څه ناڅه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څه ناڅه خټک صاحب، دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړې ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې داسې یو حکومت وي چې له هغه سره ښه روابط ولري، چې د کاسازر پروژه تیره شي او د ټاپي پروژه هم پلی شي. او د صادراتو په برخه کې هم تر هغو پورې چې پاکستان منځنۍ آسیا ته سم صادرات نه وي کړي او افغانستان د پاکستان له لارې د واګې د بندر له لارې هند ته صادرات نه وي کړي، د دوی یعنی دا جواب په جواب کې دې ته لاره نه وي ورکړي او د کراچۍ بندر افغانانو ته نه وي پرېشي، څرنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څرنګه حل کړي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح نقطو طرف ته اشاره وکړه. د ترسو پورې چې د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو توقع لرله چې دا وسطی ایشیا د افغانستان د لارې به هغه وسطی ایشیا سره وصل شي او هلته نه به چې دی نو خپل انرژي ضروریات پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کې قراردادونو کې نو هلته نه ورته انرژي ملاوېدای شي. بلې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غواړي چې کوم انرژي معاهده وکړي نو هغه امریکا پکې غټ آیلېږي او امریکا یې نه پرېږدي چې هغه د ایران سره دی دا ځینې قراردادونه وکړي. نو تر څو پورې بره د هند سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره ښه نه دی. نو نن سبا خو دور چې دی هغه د ګاونډي ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکارۍ او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانې دي تر اوسه پورې د هغې په نتیجه کې پاکستان په علاقه کې بالکل تباه شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار دی. په اوس مشکل دار چې یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی، کې چین خوشحاله وي امریکا ته خپه کیږي، که امریکا خوشحاله وي چین ته خپه کیږي. اوس پاکستان دا سوچ کوي ما حضور ذهنیت لري چې ګنې هغوی به دغه رنګې دا ډرامې وکړي، دلته فساد او ترګري او کله د داعش په نوم کله د طالب په نوم به دا مسلې راپورته کوي. ولې اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوه اقتصادي ملاتړ چې چلته ورته کومکونه راتلل او 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 تخته ده کومونه تر اتل هغه د غرب نه راتل او هغه د عرب ملکونو نه راتل. نو عرب ملکونو چې ده نو ست رو هغه چې کومه پروژه وي دا 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 د وابیت پرولو یا چې ده نو په د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې ده نو د غرب چې کوم ترچسپی او پاکستان کې نو هغه څنګه عمر نه راتل. پاکستان دې ته اماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دینو امریکای تاړې ورکی یا دلته نه چې دینو هلته کې چې دینو ترګري صادرات کړو شروع کینو بیا کې دې چې امریکای نه وته سره لږ ډېر تاسې کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لږ دیسا والی په بل صورت کې چې دینو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دې هغه دومره استراتیژیک ارزښت دومره نه دا ډېر د پورې کم شوی دی. تر څو پورې چې دا افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو ته پته ده چې د تیرو دوه کالو کې چې دی نو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 15 میاشتې مخکې چې دی نو 80% د پاکستان او د دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کموالی راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل
البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم. دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لارې درولې دي چې په هغه کې میوه بار دي او سبزیجات. نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي. که چیرته وړاندې البته ازادي راډیو ته د فیسبوک له لارې ګڼ پیغامونه را رسیدلي دي، د ټولو اوریدونکو مننه کوم. زه یو شمېر پیغامونه به هم له میلمنو سره شریک کړم خو وروسته په خبرونه کې. خو که چیرته د ګیلمن وزیر مسلې ته راشو د مرګ او د وژلو پیښه دا خبری هم وشوی چې یو کس ته داور نومی شي هغه په دې حمله کې لاس درلود، لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشرانو د وژلو پیښو تر شو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی ووژل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیس ووهه، په ترټ ولګېد او بیا سا ورکړه. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووژل شو. ننګیال صاحب، ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډېر مشهور انګریز لیکوال، دا هغه وای که یوه پیښه یو ځلې وشي دا پیښه ده، که دوه ځلې وشوه تصادف ده، او که درې ځلې وشوه درېیم ځلې تکرار شوه دا د دښمن کار دی. که ستاسو نظر واخلي.
بله، دا خبره خو راست مر خپله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر هم وکړه په خپله ویناو کې، د کله چې ګیلمن وزیر په روغتون کې او د هغه ورځ باندې دا یادونه وکړه چې دا ټولې پیښې ورته دي، د عثمان کاکړ پیښه ده، که د ارمان لوني پیښه ده او که د دوی پیښه ده. نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل ته دې نه مخکې دا سړی شکنجه شوی دی، دی نیول شوی دی، او دته د تاریخ بدترینې سزاوې ورکړل شوي دي، چې ده په خپل کتاب کې چې چاپ ته پیله نماده دی او په خپل ژوند یې پای ته رسول ولې دی، هغه هغه باندې هغه کتاب د وشتمې پیړۍ دوزخ، نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړې، په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکلی دی چې په زندان کې د سره څومره ناروا شو، څومره ظلم شوی، حتی هغه په سپی وخوړل شو، هغه شکنجه شوی دی، هغه داسې حالت ته رسول شوی چې د هغه کورنۍ چې دی هغه زندان ته ورته راوړل شوی، تر څو هغه یې تحقیق کړی و په دې طریقه باندې. نو
البته وبخښئ، د پاکستان پوځ هم په پیټم باندې شکمن دی. مثلا د پاکستان د پوست پخوانی ویاند جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهر هم مرستې کیږي، نو خو دغسې تورونه هم شته.
نو دا څنګه مرستې دي چې د دوه هر غړی چې هر مشر چې کله مړ کېږي د هغو د کورنۍ حالت د هغو شخصي حالت چې دی هغه په دومره غربت کې چې حتی هغه د یو سم روغتون ته د لېږدولو نه، تاسو د ګیلمن وزیر ولیدئ چې کله هغه په لومړیو کې یو ډېر لوکل شفاخانې ته وړی و، که دی په لومړي وخت کې سمې روغتون ته رسول شوی شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای. دوی د درملنې وس نه درلود. تاسو ولیدل چې باندې کوم میشت پښتانه چې دي هغوی دوی ته د بسپنې په راټولولو یا د چندي په راټولولو باندې د هغه د درملنې لپاره اقدام کوو. نو د هغو کورنۍ ژوند د دوی حالت خو ډېر واضح معلومېږي، څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومه ورسره کېږي دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وي. هغه خو بیا د سیوی لکه د پاکستان د پوځ جنرالان چې په میلیاردونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه به ښودله چې یو میلیارد ډالرو نه ډېره وه، نو ته د دوی هغوی خو بیا هغسې وضعیت لري. د بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په افاجانس بکري کې پارټنرشپ لري، نو هغه دغسې حالت وي. دا خو د پښتنو د لارې هغه دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک دي، او دا یو خودجوش حرکت دی. او د خودجوش حرکت که نه وای، که دا د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې چا مبارزې کولای شوی، خو بیا به نورو قانونو هم کړی وي، بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې حتی دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه یې وکړه دا اویا کالونه. خو تاسې په کشمیر کې یو خودجوش داسې حرکت ونه لیدئ چې هغه د پی ټی ایم غوندې بېلګه وګرځېږي. نو زه فکر کوم یو خودجوش او ولسي حرکت چې هغه رامنځته شوی دی، او دا د نن ورځې خبره نه ده، دا خو د نن خبره وای، مونږ به ویلي وای چې پښتانه نن راټول شوي دي. باچا خان خدایي لښکر چې و د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدایي لښکر دغه موجود و، هغه چا راټول کړي وو. دا جګړه خو چې د پاکستان د پوځ او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده، دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده، فقیري پی د وخت نه روانه ده، دا خو په هماغه وخت کې
مننه ننګیال صاحب. بدن ننګیال صاحب، د دې خطر چې له دې بحث سره پاتې شو او اوریدونکو ډېر پیغامونه د فیسبوک له لارې رالېږلي دي، یو شمېر پرې راواخلم. حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلي دي چې کاشکې دا جرګه د ګیلمن وزیر تر مرګ مخکې جوړه شوې وای. محمد صدیق جلالي لیکلي دي کاش چې دا پښتانه دا جرګه لږ واضح وای چې کوم افغانانو بهر میشتو رسنیو څه ویلي دي. البته اوس شاید دوی ته واضح شوي چې دا جرګې نه مطلب څه شی دی. محمود خان علیزي لیکلي د لویه جرګه په کوم ځای کې جوړیږي. البته منظور پښتین په خپله وینا کې ویلي دي چې د دې له خاطره چې نن سبا د ګیلمن وزیر د فاتحې مراسم دي، 45 ورځې به په دې باندې بوخت وي، له هغه وروسته به بیا د دې ځای هم معلوم شي. خان ظاهر لیکلی دی که چیرې په جرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشرانو گفتار او کردار یو وي، بیا جرګه او په خپلو ژمنو عمل وشي، دا مسایل حل کوي. ډیر زیات اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. بصیر مخلص لیکلي دي او دا پیغامونه ډیر واړه دي. وبښئ چې زه سم لیدلی هم نسم. جرګه باید جوړ شي او په مشوره یو داسې لار غوره کړي چې پښتون ولس دغې غمیزونه نور را بهر شي. او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي. عبدالله اخلاص لیکلی د لویه جرګه ډیره ضروري ده. او شاهین شینواری لیکلی دی کاش دا هر څله ګیلمن لیدلی شوی. عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وي او ټول افغانان پکې شرکت وکړي، هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټکه یو افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زدران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکی چې وبښلې چې نوم یې سم نه راته ښکاري، هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی، که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نور پیغامونه هم شته. له ټولو منندوی یم. خټک صاحب که چیرته تاسو سره شو او دا بحث داسې راغونډ کړو، مثلا جرګه جوړه شوله، په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې، دغه پریکړې به د افغانستان په اوسني وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره، داسې دی کنه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله، د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله، دا دواړه سره تړلي مسلې دي. دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي. دواړه د یو قسم ته دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه دلته یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات، چونکې څومره چې زمونږ احساسات زیات وي، څومره چې زمونږ جوش زیات وي، څومره چې زمونږ ولولې زیاتي، نو دومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو دغه ورکوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه وي ساتل کېږي. د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، داسې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولی شو کوم نو اول کې ماته داسې ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي، چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو اکتنفل شو، هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامو کوشش وشو، هغې باوجود هغه جنازه وشوه. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری مونږ ګورو، هغه چې دی نو هغه تر د اکر خیرو طرف ته محدود نه ده، بلکې هر خوا ته دا بیداری مونږ محسوسو. او دا د بیدارۍ عمل به نور هم زیاتېږي د وخت تېرېدو سره. او دې کې به چې دی نو زه خو ګورم چې ډېر زر کېدی شي چې دی نو په افغانستان کې هم دننه هم چې دی نو د افغانستان د ژغورنې یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوشه یو مزت وجود کرا شي، که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي، خو ورو 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 دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي، پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد، چې تنگ شي نو په جنگ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي، دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې په نن بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر لوی یو ناریو نه شو. نو دا چل چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا پی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونون روان دي، نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که مونږ هم منظور پښتین ونه یو شخصیت لرلی، سیاسي مشر لرلی، او کاش که مونږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دی نو لوی لوی نوزتونه وشول، تاریخونه لاریونونه وشول، په ګلګت بلتستان کې وشول، او په دې ټولو لاریونونو کې یو نعره مشترکه وه چې هغه پېښور نه والی تر کراچۍ پورې تر گوادر پورې، هغه دا وه چې یہ جو دہشتگرد دی ہے اس کے پیچھے ودی ہے، چې دا کوم زمونږه بدالی دا، بدامنی دا، فساد دے دا، ترګری دا، د دې شاته چې دینو د پاکستان اسټابلیشمنت ته. نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی،
مانا نه پټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب. ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ دا جرګه کار رنګ پریکړې کوي او لکه څرنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډېر لوړ ونه ساتي افغانان، د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسني جغرافیه څه وي ستاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي، خو حالات داسې دي چې رښتیا د بغیر بل لار هم نشته د پښتنو. که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یوه خوله باندې ټول سیاسي عذاب چې دي او که ټول مزاحمتي تحریکونه دي، ټول باید په یوه خوله د پښتنو په ننګه باندې ودرېږي او د خپل قام په خبره د پاکستان د پوځ په خلاف دا خبره ډېره کره کړي، ځکه که دوی تقسیم شوي وي، دوی پاشل شوي وي، دوی به یو دغسې شهید کېږي لکه ګیلمن وزیر چې وشو، لکه عثمان کاکړ چې وشو. عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نه وه، خو سیاسي کارکن و، سیاسي سړی و، او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی و. علي وزیر خو چې دی د پاکستان د پارلمان غړی و، هغه سره یې څه وکړل؟ نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب وغړی و که د سیاسي عذاب وغړی نه وي، هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسې د ګټو ستاسې د حقونو چې دی مدافع نه دی، او د هغې په خلاف دی. او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې دا ډېره مشکله ده، دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسې د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی.
ننګیال صاحب، یو وخت مې سیاسي چارو لکتونکي افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبرې کولې. هغه وویل چې باید ولاره راووزي، نه پاکستان له دې ځایه څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي. دلته دوه هیوادونه دي څنګ په څنګ سره پراته دي، حل لاره باید راوباسي. او له څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي؟
پاکستان څوک له دې سیمې نشي لرې کولی، خو پاکستان ماتولی سي او پاکستان پخوا هم مات شوی دی. تاسې ولیدل کله چې بنګال بیریده پاکستان ته ماتېدلو چانس او د پاکستان د ماتولو طریقه ډېره اسانه ده، ځکه دا په طبیعي هېواد نه دی. دا د نقشه باندې راټول څو کله چې پرنګي له دې سیمې نه وتلو، څو ملتونه یې په زور باندې سره یو ځای کړل او هلته د پاکستان په نوم یو جغرافیه رامنځته کړه. دغه جغرافیه چې رامنځته شوې ده طبیعي جغرافیه ده. کله چې طبیعي جغرافیه نه، یو څو قانونه داسې دي چې د هغوی هویت، د هغوی شناخت، د هغوی کلتور، د هغوی تاریخ هر ځای یو بل سره په ټکر کې پاتې شوي دي. یعنی همدغه پنجابیان چې دي، دا د پښتنو سره په تاریخي لحاظ په ټکر کې پاتې شوي دي. پیړیو پیړیو له دوی سره جګړې شوي دي، په یو بل یرغلونه کړي دي. نو کله ته دا دواړه دوه متخاصمې ډلې، دوه متخاصم قومونه، ته په یوه هېواد کې نشي راوستلی چې هغه ته روپۍ ته اوس یو ملت کې تاسو ګډ ژوند سره وکړي. نو دا خو پاک خبره وکړو، خو د رنجیت سنګ نسل دی، دا بېله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی، اوس هندو نه دی. خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د ده نسل او د ده هر څه معلوم دي. پښتانه متفاوت دي، پښتانه په تاریخي لحاظ د ده سره نه ګډېږي، نه یې فرهنګ ور سره ګډېږي، نه یې ژبه ور سره
ګډېږي. په 1971 کال کې بنگلاديش بیل شو، لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا دا خبره کوي که چیرته دغه پوځ له سیاسته لاس وانخلي، پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي. څه فکر کوي چې دا د پاکستان دننه د پنجاب ځینې زورور ګوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبرې کوي، دا به د دغه هیواد سرنوشت په کومه خوا یوسي؟
دا اصلا د پاکستان د پوځ کردار داسې پاتې شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان دننه چې دی د وګړو ازادي سلب کړې ده، د هغو په خلاف د شکنجه سیاست مخته وړي. یو دی په بهرني سیاست باندې دی غالب دی، دی حاکم دی، په داخلي سیاست دی کنټرولوي، د ملک اقتصاد او خزانه د ده په لاس کې ده. نو دا پوځ خو د پاکستانیانو په خپله خبره دا خو چوکیدار دی، او د چوکیدار څه حق جوړېږي چې هغه د خزانې مالک هم شي، هغه د پارلمان مالک هم شي، هغه هم دی کنټرول کې، انتخاباتو کې هم دی ګوتې وهي، بهرنی سیاست هم دی کوي. نو په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپرمیسي یا د ملکي خلکو بالاتري چې دی یا برتري چې دی هغه خو نشته دی. او په جمهوریت کې خو دا شی مهمي، په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی، ستا محافظ دی، ستا ساتونکی دی، هغه پیسره کوونکی نه دی. تصمیم به چې دی ملکي خلک نیسي، هغه خلک به نیسي چې ولس ټاکلی دي، د ولس استازي دي. په جمهوریت کې د ولس په خوښه باندې راغلی زحمت چې دی، حکومت چې دی، هغه به فیصله کوي. دا دې لپاره څوک جنرلان نه راولي چې جنرل به فیصله کوي چې د افغانستان په اړه پالیسي څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه دخل.
مننه ننګیال صاحب.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
ازادی سپو کې پروګرام د ازادي رادیو په منځني سپه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سیاسي چارو کتونکي ډیوی پتنګ ازادي رادیو ته وویل چې دغه رقم وژنې د پښتونونو سبب کیږي. د ډیوی پتنګ څرګندونه سره اورو وینو.
بلا شکه چې د ګلمن وزیر وژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د وژلو نو بس د غږ به خاموش شي. په دا رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګلمن وزیران زیږول کیږي او پاڅون بکوي، راپورته کیږي، به د حق وختنه بکوي. نن ورځ زموږ ځوانان په دې باندې پوه دي، خصوصا په دې باندې پوه دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کومو طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي.
خټک صاحب، د ډیبي پتنګ څرګندونه وي چې خبرې شوې په پاکستان کې دننه یو شمیر پښتانه، خصوصا پخوانی سیاستوال چې په پخوانیو ګوندونو کې دي، خو یو کې ځینې کسان په دې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره، له هغه د دوی په اصطلاح له استبلیشمنت سره احتیاط وشي، او که احتیاط ونه شي حالات به نور هم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي. خو ډیوی پتنګ ویل وایي که چېرته د پښتنو مشان لکه ګلمن وزیر او نور وژل کیږي، ممکن اخر خلک په پاتون لاس پوری کې کساسو نظر واخلم. لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وای چې دا ولسی بیداری کې شروع شوی دا، او خاص کر بیا دا ګلمن وزیر د شهادت نه پس دا کوم یو فضا جوړیږي لګیا دی. دې شرایطو کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي، یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره، او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی، ولې هغه به دومره د فشار لاندې دي چې هغه د پاره به ممکن نه چې هغه د ځنې خبرې په اعلانیه وکړي شي، یا ځنې قانون د اعلانیه وکړي شي. نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې عوامي بیداری په ولسي بیدارۍ شکل کې چې د ګورو، او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس آواز اوري، د ولس ارمانونه، د هغې مطالبات او د ولسي.
خټک صاحب وبخښئ، فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت به د پښتانه سیاستوال سره نږدې کړي، ځکه چې دوی سره بیل بیل دي. اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خواته روان دي، په کوټه کې بل خواته روان دي، او د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا. څنګه د پښتانه سیاستوال به سره نشتی شي؟
ګوره کدا اوس ما خو تاسو ته وایم چې اوسني شرایطو کې چې دا کوم ولسی بیداری په کوم شکل کې روانه ده، دې کې کدا سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نه کی، نو ولس خو به مخکې وي، دوی به ورپسې وي. دې د پاروسې دې فرصتونه کم شوي دي، او ورسته ورځ لګیا دی کمیږي. نو دوی که فرض وکړه په دې موقع باندې یو صحیح نار احترام نه کړه، او یو بل سره لازمونه ونه کړل، او دا ټول څومره چې ملتپاله پښتانه ګوندونه دي، حتی چې دینو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي، که دوی ټول سره یو نه شول، نو زما په خیال باندې دوی دپاره به هم دا خبره صحیح نه وي. ګوره پرون په باجوړ کې چې دی، نو مولانا خانده د باجوړ مولانا خانده چې یو ډېر وتلی زمونږ مذهبي مشر دی، او همیشه دا کو انصاف خبره کړې ده، هغه باندې پرون چې دی نو برید شوی دی، او هغه په برید کې بچ شوی دی. نو خبره دا ده چې دغه عمل چې روان دی، دې عمل داسې نه دی چې ګڼي دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر دی، ټول هغه خلک دفتې چې هغه ملتپاله سوچ لري، او هغه په دا ناره لګی چې نرم باندې یو افغان. ګوره مشکل همدغه دې ناره کې دی چې هغه پاکستان اسټبلیشمنت وایي مونږ تاسو هر څه منو، خو دغه یو ناره تاسو دا شعار
مننه. خټک صاحب، څه د خپرونې صرف څو دقیقې پاتې دي، په دې پاتې وخت کې به دا خبرونه داسې راغونډه کړو. لومړی به ننګیال صاحب له تاسو واورو، په لنډو کې تاسو وړاندیز وکړئ څه باید وشي او څه اټکل کوئ.
زه فکر کوم تغییر روان دی. زما باور دا دی دغه ویښتیا چې پیرن په پښتنو کې هم په پورته او هم ښکته افغانانو کې را پیدا شوې، هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه که لاندې دی او که باندې دی هغه نشي پاتې کېدلی. او تاسې پرون په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلې، په هغوی باندې توهین یې وسو، هغوی ووهل شول، خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیله من په یاد کې راټول شوي وو. نو دا په خپله ډېره لویه میړانه ده چې د دومره لویې وحشي ترهګرې ډلې په خلاف آزادی
مننه ننګیال صاحب. خټک صاحب، که ستاسو نظر په دې شکل واخلم، کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله، که هغه مبارزه له دې اوسني حالت سره پرتله کړي، تاسو څومره خوشبینه یاسي او څه باید وشي؟
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړه. هغه وخت کې په اویایمه لسیزه کې چې کله پښتانه او بلوچ ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نیت راغلي چې دلته به موږ وسلواله مبارزه کوو او موږ به دا خپل وطن آزادو، نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت او هغه حمایت او تاسو یو پناهګای لرل په پټځه پناځه لرلو، دوم دا چې په علاقې کې او په دنیا کې ډېر داسې کوتونه چې دا غي دا د دې مبارزې حمایت کولو، ولې نن په خپل شرایطو کې داسې کوم دغه په افغانستان کې هغه رنګي یو داسې حکومت چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري، او دویم دا چې نه په علاقې کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه وکړي د پښتنو د داسې قسم مبارزو سره مرسته وکړي، نو زه خو دې په دې نظر البته دا دی چې اوس کته به دا شي چې دغه اکتوبر کې چې دغه د پښتنو چې څنګه موجود پښتین اعلان کړی دا جرګه کېږي دا څه اعلان کوي، نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي. ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی، عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو موږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولی، دا قربانیانې چې موږ ورکې دا ډېرې وي دا څنګه چې موږ توه کړه ډېره وه، او اوس په کار دا دی چې موږ چې دی نو نوې لاره
خټک صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. ننګیال صاحب، له تاسو هم منندوی یم. دا خو اورېدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه یې د فیسبوک له لارې راسره شریک کړي دي. متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې دا اورېدونکو پیغامونه هم ولولو. د خبرونې په ترڅ کې د هغه اورېدونکو چې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم او چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو. تر بلې خبرونې مزاحمت شي، پر خدای سپارم. شګې وي.